په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار دروري. خبرونه له نجیب عامر.
جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د تلفاتو شمېره لوړه شوې. د پاکستان امنیتي ادارو د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان نیولې او د جاپان په اوساکا ښار کې زورور زلزلې تلفات رامنځته کړې. پوره خبرونه د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال پرون ناوخته رسنوي ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په پښتونستان چوکي د پرونی ځانمرګي حمله په پایله کې 19 جسدونه او 15 شپږ زخمیان د ننګرهار د عامه روغتیا روغتون ته رسول شو. د ننګرهار د والی وینا ته الله خوګیانه به وایي په پښتونستان چوکي ځانمرګي حمله هغه مهال شو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسی وګړو ترمن د سولې په تړاو غونډه پای ته رسیدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. د رحیم الله په نوم یو ژوبل ځوان رویټرز اژانس ته داسې ویل:
طالبان را وطن مونږ سر ته ورغلو، موږ قتل مونږ خوشحاله سو ډېر زیات سي. طالبان راغلي مونږ سر سوه لپاره پاغه باندې مونږ ولاړو، بس یو دم دست.
طالبانو د اختر په لومړۍ درې ورځو کې د اوربان اعلان کړو، خو په دغه درې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې 2 ځانمرګي بریدونه ترسره شول چې په کې له 500 زیات کسانو وژل شول او د 130 شونه زیات بیا ژوبل شول. د شمې پورس په روداتو کې د شوی ځانمرګي حمله مسولیت داعش قبول کړو، خو په جلال آباد کې د شوی پرونی ځانمرګي حمله ذمہواري تر دې غړی چا قبول کړی نه ده. الته افغان حکومت له افغان طالبانو سره د اوربان د لسو نورو ورځو لپاره غزولې. دا خبره د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مشال رادیو ته وکړه.
حکومت افغانستان
بر اساس فیصله شورای امنیت افغان حکومت د ملي امنیت شورا د پریکړې پر اساس اوربند د لسو ورځو لپاره تمدید کړی دی. په عین حال کې زموږ امنیتي ځواکونه د هر ډول برید په وړاندې دفاع لپاره چمتو هم دي. ارګ ماڼۍ هم په یو بیان کې ویلي چې پرون د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا غونډه وشوه او د روژې له 8مې د دغه پیل شوي اوربند موده لسو نورو ورځو ته هم وغځېده. په بیان کې د ولسمشر په حواله راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د اوربند په اړوند مسایلو د افغانستان له بیلابیلو خلکو سره مشورتي غونډې وکړي. اخوا طالبانو پرون اعلامیه خپره کړه، وی ویل چې درې ورځنی اوربند ختم شو او بیرته عملیات پیلوي. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې تحریک طالبان پاکستان یو قومندان تیره شپه په پیښور کې نیول شوی دی. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د مولوي بهادر جان په نوم دغه قومندان د افایي چارواکو لخوا په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې دوبۍ ته د تلو هڅه یې کوله. د نوموړي نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل و چې له هیواده بهر په تلو پرې بندیز لګول شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي مولوي بهادر جان د یو شمېر تروریستي بریدونو تر شا د لاس لرلو په تور امنیتي ادارو ته مطلوب و. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر مولانا سراج الحق وایي د جولای 15مې نیټې په انتخاباتو کې د ګډون پر مهال به په متحده مجلس عمل کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات موجود نه وي. نوموړي پرون مشال لډیو ته وویل د انتخاباتو په اړه په هر ګوند کې اختلافات وي، خو دوی چې د څوکیو د ویش په اړه کوم طریقې کار جوړ کړي د هغه له مخې به شته اختلافات له منځه یوړل شي.
په سلو کې 10-15 مسلې داسې دي چې مرکزی پارلماني بورډ ته راغلي دي او اختر نه پس به د هغې اجلاس کېږي، او په هغې کې هم چې څه مسلې حل نه شي او نیمګړې پاتې شي نو بیا به مرکزی مشرانو په مجلس کې هغه حل کوو.
جماعت اسلامی او جمعیت علما اسلام د متحده مجلس عمل په نوم د سیاسي اتحاد مخکخ ګوندونه دي، خو دواړو ګوندونو په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې خپل امیدواران ودرولي او د قامی او صوبایي سملیو د څوکیو لپاره د کاندیدانو پر سر ترمنځ اختلافات لیدل کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له اعلان سره سم د قامی او صوبایي سملیو امیدواران د جون تر 23مې پورې د نامزدګۍ درخواستونه بیرته اخیستی شي او له دې وروسته به د امیدوارانو حتمی فهرست اعلانیږي. د جاپان د لویدیز په اوساکا ښار کې نن سهار وختي د زلزلې د زورورو ټکانونو په پایله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. کیډو خبری اجانس لیکلی چې د وژلو شو په منځ کې یو نه کلنه ماشوم هم دا چې د لامبو په یو هاوس کې د زیانمن شوي دیوال لاندې ګیره شوې وه. دوه نور وژل شوي کسان معمره سړی دي چې عمرونه لاتیا او کالو څخه پورته وو. چارواکي وایي زلزلې د ودانیو شیشې ماتې کړي او زیات شمېر ودانۍ په جزوي توګه زیانمنې کړي دي. د جاپان د زلزله پوهنې د ادارې په وینا د زلزلې زور د ریکټر په پیمانه 6.1 و. ماهرینو د تاوان د اندازې لګولو پر مهال ویلي چې زلزلې د سهار په مصروفه ساعتونو کې په اوساکا ښار کې د اورګاډو او د ځمکې لاندې تلونکو سبې خدمتونو کار ګډوډ کړی چې پکې د جاپان مشهوره چټک ریلوی چې بولټ ټرین هم ورته وایي شامل دی. چارواکي وایي د زلزلې له وجې په سیمه کې جوهري ریئکټرونو ته تاوان نه دی رسېدلی. یو نوی خپور شوی راپور ښیي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د 2013 کال په پیل کې د خپلو جوهري وسلو زیرمې کمې کړې دي. دا کار وروسته له هغې نه شو چې امریکې او روسیې د دې باوجود چې د خپلو جوهري وسلو د عصري کولو پروګرامونه یې روان ساتلي، خو د خپلو جوهري وسلو د زیرمو اندازه یې ټیټه کړه. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال مرکز نن وویل چې د نړۍ د معلومو نهو ځواکمنو هیوادونو سره د جوهري وسلو ټوله شمېره کال په تناسب 1415 ته راټیټه شوې ده. د دغه مرکز لخوا د 2013 کال په خپور شوي راپور کې ویل شوي د دې باوجود چې امریکي او روسیې د خپلو جوهري وسلو زیرمې کمې کړې، بیا هم په نړۍ کې نږدې 92% کې جوهري وسلې د همدغو دواړو هیوادونو سره دي. د خبرونو پای
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په جلال آباد کې د سولې په تړاو د چارواکو، طالبانو او ولسی وګړو تر پرونی غونډې وروسته د شوي ځانمرګي برید د وژل شو شمیر 19 ته رسېدلی. هم پرون بیا په کندهار کې چارواکو او ولسونو د یوې غونډې په ترڅ کې هیله وښوده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندي نوره پسې وغځېږي.
په دې هیلو یو چې دا بند دوامدار شي، خبرې نتیجې ته ورسېږي. سره شیرو
د پاکستان او طالبانو مشر مولا فضل الله د رواني جون میاشتې پر 14 د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. یو شنونکی وایي د دې لپاره چې بل فضل الله پیدا نشي، د پاکستان ریاست باید په خپلې پالیسۍ کې تغییر راولي.
هغه ریاستي پالیسۍ مونږ نه پریږي، د کومې د وجې نه چې د فضل الله غوندې کردارونه پیدا کیږي.
او د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د اسلام آباد اسلامي پوهنتون د هغو زده کوونکو خبرې اوري چې ټولنیز میډیا د خیر ښېګڼې چارو لپاره کاروي.
موږ چې د دې بڑو مدد وکړو چې هغوی سبق ولواړي او پیسي نشي ورکولی، موږ پیسي جمع کوو چې خپل جیت خرڅي.
ستونزې او سرکار خپرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د ننګرهار چارواکي وایي د یکشنبه ورځې په ځان وژن کې برید کې 19 کسان وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. دا برید په داسې مهال پرون وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د یکشنبه په ورځ چې له غرمې وروسته د جلال آباد پښتونستان واټ کې ځانوجوم کې برید وشو، د پیښې له ځایه روغتون ته 19 جسدونه او 15 تنه ټپیان ورغړل شوي چې 11 تنه یې تر درملنې وروسته رخصت کړی شوي او پاتې تر درملنې لاندې دي. دی وایي چې په ټپیانو کې د 4 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ننګرهار د والي بیان عطاوله خوګیاڼی هم د مرګ ژوبلې یاد ارقام تاییدوي او زیاتوي چې په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ یو شمېر طالبان هم شته دی. دا ځان وژونکی برید پر داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دغه غونډه کې د ننګرهار د دریو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو مسؤول مولوي نسیم الله رحماني ویلي ول:
د دې ټولو دا غوښتنې ده چې موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ امن غواړو، خو داسې صلح غواړو چې د شریعت په فضا کې وي، داسې صلح غواړو چې د قرآن کریم په فضا کې وي،
د سیف الاسلام په نوم یو تن طالب خوشاله و چې د سولې په تړاوې د خلکو احساسات له نږدې ولیدل.
مونږ هم د یو خوشاله احساس کوو، د خاریا ترغلی او د خلک هم ډېر احساسمند دي او خوشاله دي، او ماشومان سپین ګیري او حتی تر دې پورې چې زنانه هم پکې خوشاله دي او مونږ ته هرکلی ویلې دی، مونږ ترېنه خوشاله یو.
د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلې. خود تیر شنبې په ورځ چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو په ګډه د اوربند خوشحالي نمانځله، ځان وژونکی برید پېښ شوی و چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو منلی و. په دغه پیښه کې 46 تنه وژل شوي ول او 15 نور پکې ټپیان و. په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ وسلوال طالبان هم شامل و.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د کندهار په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو او عامو خلکو د دروځني اوربند وروستۍ ورځ چې پرون وه د خوشحالۍ په مراسمو ولمانځله. په عین وخت کې د کندهار په خرکه شریف کې په یوه جوړه شوې غونډه کې د دغه ولایت لسګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي. صادق رښتینی رپورټ راکوي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو هرکلی په ډولونو او وطنونو وسو، او د هغوی د راتګ لپاره د بازار په عمومي میله ځای کې مراسم نیول سوي و چې زرګونه میله والې نندارې ته راغلي وه. وسله والو طالبانو د امنیتي ملحوظاتو له خاطره له رسنیو سره خبرې نه کولې او نه یې هم وسلې له ځان سره راوړې وې. د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي د اوربند په کولو خوښ وه. دوی له دواړو لورو وغوښتل چې د دایمي سولې لپاره لاسونه سره ورکړي. غلام احمد او محمد سرور د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو ولس کلونو وروسته په لومړي ځل د یو سولې زختر خوند ولیدي. سلګونو سیمه ایزو خلکو، د طالبانو سیمه ایزو مشرانو او امنیتي ځواکونو د کندهار د میوند ولسوالۍ په جوړسو مراسمو کې برخه اخیستې وه. د میوند ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان خلیل احمد د وسله والو طالبانو سره تر روغبړ کولو وروسته ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا زموږ ورور طالب دی، ګستاغه دی، د کمربند سره علي موږ د مشرانو سره دایله ده چې مشت نور وربند وغدي.
د طالبانو سره د خبرو لپاره د میوند ولسوالۍ سلګونو راټولو سو اوسیدونکو هڅه وکړه چې د جګړې لومړی کرښې ته هم لاړ شي، خو هلته ورته د ځمکنیو ماینونو د خطر له امله اجازه ورنه کول شوه. په عین وخت کې د کندهار په خرکه شریفه کې په یو جوړه سوې غونډه کې د دغه ولایت لسګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او وسله والو طالبانو وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي او د زابل پخواني والي بسم الله افغان مل د نورو په استازیتوب وویل چې حکومت یې وسله والو طالبانو ته د دایمي اوربند کولو او بیرته خپلو کورونو ته د راستنېدو بلنه ورکړي.
جمهور رئیس اور بند اعلان کی، طالبان هم د خپل طرف د اور بند اعلان کی، د دوار څخه تشکر کوم په دې هیلو چې دا اور بند دوامدار سي خبري نتیجې ته ورسیږي.
لدې سره په یو وخت کې د کندهار لارغنداب او دامان ولسوالۍ څخه هم لسګونه طالبان کندهار ښار ته راغلي وه، او د کندهار له اوسېدونکو سره یې د اختر او اوربند خوشي ولمانځله. ولسمشر غني چې د روژې له 18 څخه د افغان طالبانو سره د اوربند اعلان کړی و، د تېرې شنبې په ورځ د اوربند موده وغځول. وسله والو هم د اختر 3 ورځې له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړ، خو د ولسمشر د تازه اعلان په غبرګون کې دغه ډلې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د یکشنبې په ماښام 3 ورځنی اوربند پای ته رسوي، او په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان امنیتي سرتیرو خپلو حملو ته دوام ورکوي.
د صادق رښتینی رپورټ هو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لکه څنګه تاسو اوریدل د شنبې پر ورځ ویل چې له وسله والو طالبانو سره اعلان کړی اوربند 3 نامعلومی مودې پورې غزوی. خو پرون یک شنبه طالبانو وویل د دوی اوربند هم د اختر د درې ورځو لپاره وو او نور یې نه اوږدوي. د افغانستان ولسونو دواړو خواو لخوا د اعلان شوي اوربند تود هرکلی وکړ. په داسې حال کې طالبان ولې د اوربند مودې غزولو ته نه جوړیږي؟ دا پوښتنه زموږ همکار نوریا سنوری د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن له غړي نادر خان کټوازی څخه د دې مرکې په پیل کې کړي.
طالبان ولسوالیو ته ولاړو، کارونو ته ولاړو، او خلکو لخوا د دولتي چارواکو لخوا د دوی تود هرکلی وسو، د سترګو اوښکې تویدلې. له ما سره دغه شک دا چې ځینې هغه قوتونه چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله اور بل کړی ده، دغسې اوس ولیدلو امکان لري چې په طالبانو په مشرانو باندې د دغو ځواکونو لخوا زور ورغلی وي؟
کټوازی صاحب، تاسو بیا هم وایي چې دښمن په کمین کې دی، ممکن ځینې کړی وي، ځینې کسان وي چې افغانستان کې سوله نه غواړي، خو دغه وروستیو دوه درې ورځو کې وښودل شو چې طالبان تر یوې قوماندې لاندې دي. یعنی په دغه دوه درې ورځو کې تاسو ولیدل چې یو ټک ونه شو پرته د ننګرهار له پیښو، چې هغه هم مسله په دې مانا چې یو امر ده او امر ټول په ځای شو.
بالکل، دوی تر یوې قوماندې لاندې دي. دوی درې ورځې اوربند اعلان کړی و، مقصد شپږ ورځو یا اتو ورځو ته نه شي غځولی. له دې دا معلومیږي چې هغه قوتونه به د طالبانو په مشرتابه باندې دغه فشار راوړوي چې نور تاسې دغه اوربند مه اوږدوئ.
که توازې صاحب، که چېرې طالبان دغه څه شي ویلي په دې باندې عمل وکړي چې نور موږ اوربند نه تمدیدوو او د الخندق په نوم عملیات پیلوو، سبا به موږ د څه ډول یو وضعیت شاهد اوسیو؟
د طالبانو دا جنګي ماشین چې دا ډېر ځوانان به کېدای شي چې د طالبانو له کرښو څخه بوج دا د ردېدلو نه ده، ځکه دغو خلکو چې دغه خلک ولیدلو چې دلته دوی ته چې کوم ذهنیت ورکړ شوی اوسې په کابل کې خدای دې نه کړي اسلام نشته او ځانونه نشته او لمنځونه نه کېږي، او فلادا چې ولیدلو دا کارو کې دغو خلکو ذهنیت کې بدلون خامخا راځي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن لغړی نادر خان کټوازی سره مو د نوریاس نوری مرکه ورې دا د سولې ولسي حرکت غړی تر سلګونه کیلومتره پلی مزل ورسته پرون شپه کابل ته ورسېدل. د دوی د حرکت له هلمند پیل شوی و، چېرته چې د افغان فوجانو او وسلوالو طالبانو تر ټولو زیاتې جګړې شوې دي. د سولې ولسي حرکت مسؤلین وایي د سولې غږ پورته کولو لپاره نن دوشنبه په کابل کې لویا غونډه کوي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د سولې د ولسی حرکت غړي چې خپل سفرې تیره میاشت له لشکرګاه ښار پیل کړی و، تر شاوخوا شپږ سوه دېرش کیلومترو پیاده مزل وروسته پرون شپه کابل ته ورسېدل. د دغه حرکت غړي وایي د سفر ډېره برخه یې د روژې په میاشت کې وه، او په سره لمر کې سلګونه کیلومتره اوږده لار د سولې د غږ په اوچتولو ووهله. د سولې د ولسی حرکت د رسنیو مسؤول بسم الله وطن دوست وویل په کابل ښار کې یوه لویه غونډه جوړوي او د سولې غږ به پورته کړي.
ولسونو ته معلومات ورکړو، هلته به د سولې پر ارزښت وغږېږو، د اوربند د نیټې پر تمدید به وغږېږو، همداراز د جګړې پر زیانونو به وغږېږو. زموږ په تمه په زرګونو کسان دي، هغه کسان چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې زموږ لارې څاري، هغوی به زموږ سره په همدغه غونډه کې
لومړی یوازې نهو کسانو له لشکرګاه د سولې د ولسی حرکت پیل کړ، خو وروسته د بیلابیلو سیمو لسګونه ولسی کسان ورسره یوځای شول. د سولې د ولسی حرکت غړي په داسې حال کې کابل ته ورسېدل چې د افغان حکومت لخوا په طالبانو باندې د روژې له وشتمې د اختر تر پنځمې اوربند لس نورو ورځو ته وغځېد. د سولې ولسی حرکت د افغانستان د جګړې په دواړو ښکېلو خواوو د اوربند د تمدید او د جنګ د پای ته رسولو غږ کوي. که څه هم افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې په یو بل ډزې نه دي کړي، د اختر په دویمه او دریمه په ننګرهار کې د اوربند په خوشحالۍ کې پر راټول شوي خلکو دوه ځانمرګو بریدونو د کابل د غونډې په اړه هم اندېښنې رامنځته کړې دي. خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی وویل پولیسو د دې غونډې د امن ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
موږ بشپړ تیاری او تابعیه لرو، کله چې دوی ښار ته راننه شي، هغه ساعت چې د کابل د پولیسو مسؤلیت دی، د دې حادثه تر کوم ځای پورې چیرې چې اوسېږي او چیرې چې تجمع او ناسته کوي، د ټول لپاره ځانګړي تابعیاوې نیول شوي دي.
له هلمند تر کابل د سولې دا ولسی حرکت د افغانستان د جګړې په ښکېلو خوا غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې ټینګښت ته هڅې وکړي. د سولې دا ولسی حرکت په کور دننه او نړیواله کچه له هغې ډلې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استازي تادامیچي یاماماتو لخوا ستایل شوی دی. یاماماتو په یو مقاله کې لیکلي، دغو خوځښتونو د جګړې ښکېلې خواوې کرار کرار په دې پوه کړي چې خلک د جګړې له دوامه څومره ستړي شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشون د سرنست ته
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمينه کتابو ته ته کینی ټول تخفل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله د روان جون میاشت پر 14مه د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. د افغانستان ولسمشر د جمعې پر ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم او د پوځ مشر ته په ټلیفون کولو سره د مولانا فضل الله د وژنې تصدیق وکړ. د نوموړي په مشرۍ طالبانو په سوات او د پاکستان په نورو برخو کې په لسګونو چاودنې، ځانمرګي بریدونه، تختونې او هدفي وژنې کړې دي. په سوات او خیبر پښتونخوا کې نن هم هغه کورنۍ شته چې د نوموړي په امر زورول شوی دی. د مشال لډیو همکار عبدالحی کاکړ د طالبانو له لاسه لکړېدلو دوه کسانو د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی لپلار ضیاءالدین یوسفزی او د سوات کامی جرګې له پخوانی مشر زاهد خان سره مرکې کړې دي او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله نوم په 2003 کال کې هغه وخت واورېدل سو کله چې هغه پر خپل غیر قانوني اف ام سټېشن باندې د قران پاک ترجمه پیل کړه او په لند وخت کې ځان د یو محبوب دینی عالم په توګه مشهور کړ. خو د سوات خلک وایي مولا فضل الله پر خپل راډیوي ویناګانو کې ورو ورو د تشدد عنصر شامل کړ او په حکم یې وسلوالو ملګرو په 2008 کال کې په سوات کې چاودنې او بریدونه پیل کړل. خو په دې دوران کې د سوات ځینو وتلو شخصیتونو یې پر ضد غږ راپورته کړ او د مختلفو غونډو او جرګو له لارې خلک خبردار کړل چې د مولا فضل الله تشدد به بالاخره ټول سوات د اور په لمبو بدل کړي. په دغو کسانو کې یو هم د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وو. مولا فضل الله د دنوم د هغو کسانو په فهرست کې شامل کړي وو چې طالبانو به وژل. بیا یو ورځ ضیاءالدین یوسفزی پر خپل لور ملالی باندې د برید خبر واورید. وروسته د دې حمله ذمہواری د مولا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان ومنله. خو کله چې ضیاءالدین یوسفزی د مولا فضل الله د مرګ خبر واورید نو سمدستي غبرګونی څو
د فضل الله په دې مرګ باندې تاسو تداویلې شمه چې ما په مزغو د تیرو کونړي وختونو هغه ټول فلم بیا واپس تاسو وګرځېدو لکه څنګه چې د خپل اف ام ریډیو په ذریعہ باندې په 2015 کې د پولیو د قطرو او د جینکو د تعلیم په خلاف پروپاګاندا کوله. زمونږه د څلورو سو نه زیات سکولونه چې کوم دي د ده په قیادت کې هغه سکولونه روان کړی شو. بیا ماته یاد شو چې څنګه محمد شیر خان یو خاندان ټوله شپه د طالبانو سره مقابله وکړه خو مړ کړی شو. د مظفر علي خان د غیظ خاندان 12 کسه په دې وجل د وقار الملک کړي تنکی تنکی ځوانانی د مور پلار د سترګو د مخې وجل.
زاهد خان هغه لومړی کس دی چې په 2004 کال کې د هغه وخت سوات د پولیسو مشر قدرت الله مروت څخه د مولا فضل الله د اف ام ریډیو سټیشن بندولو غوښتنه وکړه او ورته ویل چې د هغه له خبرو د نفرت او تشدد بوی راځي. هغه بیا د سوات کامی جرګې له پلیټ فارمه د مولا فضل الله پر ضد کمپاین پیل کړ او نتیجه دا سوه چې پر زاهد خان بیا دوه ځله قاتلانه حمله وسوي. خو اوس د مولا فضل الله د مرګ په اړه د زاهد خان خبرګون څه دی؟
یو مجرمانه کردار و چې هغه هر څه چې دوبول و هغه خپل انجام ته ورسېد. کوڅه خبرو سره هم کوو چې یاره دا کاروایی زمونږ جنسیانو یا زمونږ قوه سکیورټي ادارو ولې ونه کړه؟ او څونه لوی کمانډران د طالبانو هغې حد ته رسولي نو هغه هم د ډرون په ذریعه شي او زمونږ سکیورټي ادارې د پاکستان یو هم دسې نشي خویا زیارت دانې کس مونږ مړ کړو یا د هغه لاش خلکو ته وښیي. دا یو ښه خبره ده چې یاره داسې نور هم څوک پاتې وي چې هغه خپل انجام ته ورسي. یا د دې ادارو سره کوم خلک وي لکه مسلم خان شو، احسان الله احسان شو، چې هغه دې عدالت ته راولي او هغوی ته د هغوی د جرمونو سزا ورکړي. مونږ به بیا په خپل حکومت ته به د ایجنسیانو هغه اعتماد راځي.
تر ملا فضلالله وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان پخواني ټول مشران وژل شوي وو. کله چې هم طالب مشران وژل شوي نو ځینو کارپوهانو ویلي چې له دې سره به په پاکستان کې ترګري او سختریزي ختمه شي. خو ضیاءالدین یوسفزی له دې خبرې سره اتفاق نه کوي.
دا د ترګری تر ټولو لوی علامت هو دې سره خو داغه حاصل شکلی به وشي. خو بنیادی خبر هم دغه ده چې تر څو پورې هغه ریاستی پالیسۍ هغه بیانیه مونږ نه پریخي. د کمې د وجې نه چې د فضل الله غوندې کردارونه پیدا کیږي او بیا روزل کیږي او بیا قوي کیږي او بیا خپل خلک وجني، نو فضل الله یې تر هغه پورې نشي ختمېدی. دا پالیسي بنیادی طور چیاره د پښتونخوا او د افغانستان ترمنځ دا خطه دا به د جنگ محاذ نه بلکې دا به یو معاشي کریډوري تر هغه پورې زمانه د خیال چې مونږه دا تسلی وشي چې را او دا کیسه ختمه ده او د فضل الله غوندې خلک به نور نه پیدا کیږي.
د ملا فضل الله او د هغه د ملګرو په ضد لومړی فوجي عملیات په 2009 کال کې پیل شو، خو بلاخره د 2009 کال د راه نجات په نوم عملیاتو کې طالبان له سوات څخه وشړل شو او خپل ملا فضل الله افغانستان ته په تیښته کې بریالی شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په کوز او بره دیر کې په لومړي ځل دوه خزینه امیدوارانو په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخه غستو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. دوی ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون ګوندونو لړخه د کمی اسمبلی ټیکټونه ورکړل شوې دي. دوی ګوندونه که څه هم جلا دي خو د سیمې د خزو د پرمختګ لپاره یو رنگ ایجنډا لري. تفصیل زموږ د خبريالې په دې رپورت کې.
په دې خزینو امیدوارانو کې د بر دین د پاکستان تحریک انصاف حمیده شاهد به د کامی سملې چوکې د ان ای پنځه حلقه او د کوز دین نه صوبیا شاهد به د ان ای اوه حلقه نه د جماعت اسلامی امیر سراج الحق په مقابله کې ودریږي. واسی هدیوی کال 2013 په ټول ټاکنو او بیا کال 2019 کې په زمینی ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامی د ډیر مقامی مشرانو لخوا د یوې مهاجری د لارې خزه د ووټ اچولونه منع کړی شوی وي. د بردیرن نومول شوی حمیده شاهد تر لسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کړي او د کپړو بوتیک او د کالی پتري کاروبار کوي. وای حوصله یې اوچته ده او د خپل خلکو بنیادی ضرورتونو لپاره کار کول غواړي.
پاتانو والا خلکو له قران نو مرکی ختمو نو مرکی او مجبورې کی چې ناګه د غلامه والا یو ریواج نه هغه څه په ساګه کې نه خته
د مسلم لیگ نون په ټیکټ الیکشن ته ولاړم. د کوز سیر صوبیا شاهد وای کوشش به وي چې خسي د خپل ووټ حق لپاره د خپل روایتو د نن راو باسي.
سیر د پاره هم زه اوس تکمل غواړم. هر ځل یو ګرین جرګه کیږي او چې خسي د ووټ لن راو زی نو کم سي کم زه د هغه خاوریم زه په خپل اترې کم نو هر بندرا کم سي کم خپل خزه خو ووټ لرم باسي.
حمیده او صوبیا ته د خپل ګوندونو لخوا د ټول ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړی شوی. خو د کوز سیر یو پخوانی کونسلر سایرا شمس چې د صوبایي سملې د پیښې شپارس هلکې نه ودریدل غواړي وایي 80% موقع لري چې ټول ټاکنو کې برخه واخلي. دا وایي که پاکستان تحریک انصاف ورته موقع ورکړي نو د ځان غوندې معصورانو خیرخېګړې لپاره به په سملې کې اواز اوچته وي.
سپیشل پرسن یم کنه زه دا غواړم چې سپیشل پرسن د پارامنمنټ سره ولا می سملې کې که زه سلیکټ شوم که زما خور سلیکټ شو دین دا دې چې زه به هغه د پارا کار کوم.
د نوموړي یو بل خور سمیرا شمس خیبر پښتونخوا صوبایي سملې مخصوصي چوکې لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو نوی قانون تر لاندې سیاسي ګوندونه پابند کړی شوی چې خزو ته په عامو چوکو 50% برخه ورکوي او که مهلکه کې د خزو د ووټونو اچولو فیصدي د لسونه کموي نو هلته به د سر نه ټول ټاکنې کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا پا پیخور کے دا سہار لسنی میں بجیشوی دا خبرونو لنڈیز لنجیب عامر آورو
ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال پرون ناوخته رسنوي ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې په پښتونستان چوک کې د پرونی ځانمرګې حملې په پایله کې 19 جسدونه او 15 شپېته زخمیان د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون ته رسول شوي دي. افغان حکومت له افغان طالبانو سره اوربند د 10 نور ورځو لپاره وغځاو. دا خبره د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مشال لړی وته وکړه. افغان طالبانو پرون اعلامیه خبره کړه او ویل چې درې ورځنی اوربند ختم شوی او بیرته خپل عملیات پیلوي. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې تحریک طالبان پاکستان یو قومندان تیر شپه په پیښور کې نیول شوی. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د مولوي بهادر جان په نوم دغه قومندان د اف ای ای چارواکو لخوا په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې هغه مالو نیول شو چې دوبۍ ته د تلو هڅه یې کوله. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر مولانا سراج الحق وايي د جولای 15 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون پر مهال به په متحده مجلس عمل کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات موجود نه وي. دی وايي د انتخاباتو په اړه په هر ګوند کې اختلافات وي خو دوی چې د څوکیو د ویش په اړه کوم طریقې کار جوړ کړي هغه له مخې به شته اختلافات له منځه وړل شي. د جاپان د لویدیز په اوساکا ښار کې نن سهار وختي د زلزلې د زورورو ټکانونو په پایله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د جاپان د زلزله پوهنې د ادارې په وینا د زلزلې زور د ریکټر په پیمانه 6.1 و. د زلزلې له وجې د ترانسپورت نظام ګډوډ شوی او لسګونه زره خلک د برېښنا څخه محرومه شوي دي. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال مرکز وایي امریکا او روسیې د تیر کال په تناسب سخ کال د خپلو جوهري وسلو زیرمې کمې کړې خو د دغو وسلو د عصري کولو هڅې جاري ساتلې دي. او نن د روسیې په والګاګراد کې د برتانیې او تونس ترمنځ د فوټبال د لوبې کتلو لپاره نږدې 5000 برتانویان هڅه کوي ځانونه لوبغالي ته ورسوي. د والګاګراد خلکو دغو نندارچیانو ته توپ هرکلی ویلی خو په ماضي کې په همداسې موقعو د تشدد پېښې هم مخته راغلي دي.
ودونکو د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو لپاره دوه نیس پروګرامونه لرو. روخانه مستقبل او ستونزې او سرکار. اول درته روخانه مستقبل خبرونه اورو. جوړونکي منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکه پیرزوونه قبول کړي. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په نړۍ کې لوی بدلون راوسته. که یوې خواته یې علم او معلوماتو ته رسائی اسانه کړي، نو بلې خواته یې کاروباري، سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو ته ډېره وده ورکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې خلک له یو بل سره مربوط کړي دي. که څه هم د سوشل میډیا سارونکي وایي چې د پاکستان او په ځانګړي ډول پښتنو ځوانانو کې لا هم د ټولنیزو رسنیو مثبت استعمال له نورې نړۍ شاته دی، خو بیا هم د یونیورسټو او کالجونو ځوانان نه یوازې د دې لارې د خپلو سیمو مسلې راپورته کوي، بلکې د کاروباري، سیاسي، تعلیمي او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره یې هم استعمالوي. د دې هفته په پروګرام کې د اسلام آباد اسلامک پوهنتون د زده کوونکو جنکو حال درکو چې د فیسبوک په ذریعه د خیر ښېګڼې په پاڼه چلوي او پکې د نورو یو شمېر فعالیتونو ترڅنګ د بې وسه ځوانانو سره د تعلیم لپاره مالی مرسته کوي. د دې پاڼې جوړونکې سارا خلیلی وای اول یې له ځینو جنکو ملګرو سره یو ځای په شخصي کچا له خلکو سره مرسته کولې، خو بیا یې سوشل میډیا ته پام وګرځېده.
ایجوکیشن فار آل تو مطلب 5 سال سے سره چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کافی بچے
د دې پاڼې نوم امونګ ایجوکیشن فار آل یعنی تعلیم د ټولو لپاره خوته دي او مقصد مو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې له بې وسو ځوانانو سره د تعلیم لپاره مرسته دي. د دې ترڅنګ د غریب خلکو کو سره په بلابلو برخو کې مونږ وړاندې هم له خپل ځانه مالی مرستې کولې، خو بیا چې کار زیات شو نو مونږ د 2012 کال په اخر کې د فیسبوک د پاڼه جوړ کړه او تیر کال مو د خیریه تنظیم په توګه د حکومت سره رجسټر هم کړه. د دې سره نه یوازې له زیاتو غریبانو او مستحقو ځوانانو موږ سره رابطې آسان شوې، بلکې اوس شتمن خلک موږ سره مالی مرستې هم کوي چې په نتیجه کې د زیاتو خلکو ضرورتونه پوره کیږي. موږ بیا د دغو مرستو حال او تصویرونه هم په خپل پاڼه ورکوو او له ځان سره یې ریکارډ ساتو.
سارا
خلیلی وای چې له دوی سره کوم حاجتمن او مستحق ځوانان رابطه وکړي، نو دوی د هغوی د مرستو لپاره په خپل فیسبوک پاڼه یو اپیل جاری کړي او دا راز د ټول نړۍ نه خلک له دوی سره د مالی مرستو لپاره رابطه وکړي. نو موړې زیاته کړه،
په آنلاین کمپاین کې دا فائدہ ده چې موږ ته د دفتر ضرورت نه وي، ډېر زیات کارکونکي مو په کار نه وي، بس د فیسبوک او ټویټر د لارې ټول کار چلیږي. کله کله داسې خلک هم موږ سره رابطه وکړي چې صدقه او خیرات ورکول غواړي، خو په خپله وخت او معلومات نه لري چې چا ته یې ورکړي، نو هغوی موږ ته خپله چنده راولیږي او بیا د هغې لپاره موږ مستحق خلک ګورو او هغوی ته یې رسوو.
سارا خلیلی همداراز وای چې د پاکستان د هرې صوبې لپاره یې خپل ملګري نمائندگان ټاکلي. د خیبر پختونخوا لپاره د ایجوکیشن فار آل نمائندگی عائشه ایوب کوي. نوموړې مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
اصل چې زموږ مقصد دا مونږ چې شروع کړ دا کار مونږ په خپل لغ باندې شروع کړل. سر باندې مونږ به یو یو ماشوم ته پیسې ورکوو، د خپل جیب ته خرچې نه مونږ پیسې ویستي او مونږ به خوړو له پیسې ورکول. اول کې زما مرګي و سارا بنت اسلام اغیم او ما مونږ د یو بل نه پیسې جب نه پیسې را جمع کړې، مونږ چې داسې وړو مدد وکړو چې هغوی سبق ویل غواړي او هغه نشي پیسې نشي ورکولی، نو هغوی لپاره مونږ پیسې جمع کوو د خپل جیب ته خرچې نه مونږ پیسې. زما مرګي چې سارا هغه سوشل میډیا باندې ډېره اکټیو ده او هغه د زموږ د څونه چې فنډ وغیرہ چې زموږ سوشل میډیا په تھرو باندې کوي، سوشل میډیا باندې هم خلکو ته پته ولګیا چې یو ما د یو کس مدد وکړو نو بیا بل کس ته پته ولګېده چې دا داسې مدد کوي. زموږ کلی کې ما یو ماشوم هیلپ کوو، د 2012 نو ما هغه ماشوم ته پیسې ورکولې ضرورت وي او اوس نن سبا هغه ماشوم چې میډیکل سټوډنټ دی.
دا چې بے وسه ځوانان د تعلیم لپاره د داخلو د پیسو نه علاوه میاشتنی لګښتونو ته هم ضرورت لري، د هغې ایجوکیشن فار آل خیریه اداره څنګه انتظامات کوي؟ عائشه ایوب په دې حق لوي،
یو ماشوم چې یو ډونر چې هغه ته سپانسرشپ ورکړي چې دته به زه دونه پیسې ورکوم او دې ماشوم ته به زه میاشتې ورکوم. ځینې خلک داسې چې شپږ میاشتې ټوټل فیس ورکړي، ځینې خلک داسې یو ډونر هغه د کال فیس ورکړي، ځینې ډونر داسې چې هغوی وایي چې موږ به تاسو ته 1,00,000 روپۍ درکړو چې تاسو هر څومره ماشومانو ته ورکوئ. زموږ سره اکسترا اماؤنټ کې هم پیسې جمع شي، نه هغه بیا موږ دغه چې کله زموږ سره څه کمی راشي نو موږ هغه اکسترا اماؤنټ نه هغه ورکړو. سپانسرشپ زموږ سره منتھلی نه،
نوموړې وایي د تعلیم ترڅنګ د بېوسو خلکو سره بېلابېلې نورې مالی مرستې هم کوي او تر اوسه یې د خیبر پښتونخوا په ملکان، سوات او دیر کې له خلکو سره امداد کړی دی.
ضروري انتظامات لکه د واده روټه موټه لپاره چې کوم اچنې چې باندې هغه لپاره کپڑو مکو لپاره پیسې ورکو، ساته 30,000 ورکړي دي، چاته 20,000 ورکړي د خپل وس مطابق چې سونه موږ ته ډونیشن لور کیږي. او بل لګې نه پس رمضان راشن چې وس موږ چاته 4,000 روپۍ راشن لپاره ورکړي، چاته 5,000 روپۍ ورکړي دي. و زمونږ چې د اختر لپاره موږ دا دغه شروع کړی چې سونه ماشومان زموږ سره رجستر دي، دا وی موږ چې منتھلی فیس ورکو، هغه ماشومان ته موږ د خپل ورس مطابق 1,000 روپۍ ورکړي دي هغه د اختر د کپړو لپاره. او دا غي نه علاوه نور چې په کلی کې خوښ او کې خبر شو، ملکان شو، دیر شو، سواد شو، کالام شو، دی غوندو علاقو کې چې موږ سونه خلک پیژنو هغه ته مونږ د اختر د کپړو لپاره 1,000 روپۍ ورکړي دي، یم کپړې ورکړي یا 1,000 روپۍ ورکړي.
عائشه ایوب بے وسو او مستحق خلکو ته خپل انټرنیټي پته خای او لښتمنو خلکو هم غواړي چې له دوی سره په دې کار کې ملاتړ وکړي.
زموږ سره د رابطې لپاره چې نو زموږ یو ویب سایټ دی، په هغه باندې هم تاسو ویزیټ کولی شئ. هغه ویب سایټ تاسو ځان سره نوٹ کړئ، www.edu CATION Education for All .pk تاسو موږ سره اني ټایم کانټاکټ کولای شئ. دی ویب سټ باندې موږ ویزیټ کولای شئ او موږ چې څونه مدد کولای شو ان شاء الله موږ تاسو مدد کوو. انټرنیشنل کمیونټی دا غواړي چې موږ هم مدد وکړي ځکه چې موږ د سیستم چې دی وان پر ډونیشن باندې چې موږ خپل سټوډنټان یو او موږ دونه جیب خرچ هم نه چې موږ دا و چلاو او موږ وایي چې موږ سره نور خلک هم مرسته وکړي او په لاهي کار دی چې موږ سره غون خلک مدد وکړي په دې کې مرسته وکړي د پیسو چې کومه کمی اغلی پکې مدد وکړي او انټرنیشنل کمیونټی او لوکل کمیونټی چې موږ سره هیلپ وکړي چې موږ نور خلکو ته مدد وکړو.
عائشہ ایوب د فیسبوک د لارې په خیبر پختونخوا کې خیریه ادارې ایجوکیشن فور آل نمائندګي کوي. دوی چې له کوم ځوانانو سره مرسته کړي د هغوی خبرې هم اوریدل شي. د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د خیر ښېګړې د یوې ادارې حال درکو. د فیسبوک دغه پاڼه لننه 15 کال وړاندې د اسلام آباد اسلامک یونیورسټي جینکو زده کوونکو جوړه کړې او پکې یې تر اوسه ګڼ شمېر خلکو سره مالی مرستې کړې دي. له دې مرسته ګټه پورته کوونکو ځوانانو خبرې به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ اوسې.
ایجوکیشن فار آل نومې دا خیریه اداره د وینې ناروغي لرونکي یو ځوان سره مرسته کوي. دی وايي
زه زما شکیل حسن نوم دی او زه د سخاکوټ ملاکن ایجنسی کې د فرست ایئر کې اوس فرست ایئر پیپرز مې ورکړی دی. اوس سیکنډ ایئر ته انتظار زما سره د یینه کې کوم غړوالې دی کنه سر دا کمیږي کو بدن درد هم دغه کوي او بل چې لکه زما څه زخمی شو سر نو دا هغه د زما بیا وینه نه ودریږي لکه وینه به روانې لکه بیا ویسه په کې نه کیږي لکه زه چې زخمی شوم چې تر اپرې و تم زما وینه بیا نه ودریږي د دې ډیزیز د وجه لکه زما خاندان زما سره لکه دونه دغه نشي کولای لکه چې زما دغه تم بیماری ته مورسي زما ایجوکیشن زما تعلیم ته مورسي نو دا زما پر ډېر غټه مسله ده چې زه خپل تعلیم بیا لکه دغه د وجه د غریبۍ د وجه خپل تعلیم جاری بیا نه شم ساتلی.
شکیل حسن وای د ناروغي په علاج ډېر پیسې لګي چې ایجوکیشن فار آل هم د پوره کولو توان نه لري خو بیا هم په نورو داروګانو او تعلیم کې ورسره مرسته کوي.
دوی زما سره ډېر هیلپ کوم. ما تقریبا 10 سال زما په ګورنمنت سکول کې سبق وی نو دوی زما سره لکه دا او د غیر سره وګ چې ته پرایویټ ته بسو اوړ نور لکه ګورنمنت کې مو دا پرایویټ ته ما د دوه کال زپ پرایویټ کې سبق وایم او دا غیر ټول شکر بیا عائشہ باجی او سارا باجی دوی زما لکه د ایجوکیشن کم خرچه راغ برداشت کړی او دا غیر سره ما ته لکه دونه لکه سپورټ دغه صحت دغه لپاره راکړي بولو یا دغه لپاره جی لکه دی خو لکه زما چې عام کمی ګولې لګي لکه او په میاشت کې کمی عام ګولې لکه زما روټین له خوراک دغه د عظیم د حق مال راکړي.
شکیل حسن زیاتوی چې دوه نور کشران رونه لري او پلار یې معمولی زمیدار کوي. بلخوا د ملکان ایجنسی یو بل ځوان محمد یونس وای پلار یې ښه کاروبار کاوه خو د ویلوې ناروغي له وجې یې صحت او کاروبار دواړه خراب شوې دي.
هغه چې کوم داوی سرګری سولې او هغه چې کلا اپریشن شو نو هغه وجنا مطلب دماغ کې دومره کارو شین هو دماغ داوی کمزوري شو داوی چې کوم کاروبار کم نه غو هغه بیا وی هغه شان جاری نشو ساتلې نو هغه وجنا سٹارټ کې وغوې کوشش کو چې کاري کو خو داوی بیا هغه شان دماغ نارمل نو برابر نو هغه وجنا هغه رو بس یو ټایم دا سره لچا وی خپل کاروبار هر سپری خو د له وی کور تراله لو کور کې نستر نو هغه وجنا سٹارټ لول خو د سکول کې هم سکول خو دومره خرچې نه وي او چې کله کالج ته شوم او کالج نه بیا یونیورسيټي لا ته نو زما خرچې ډیر زیات سیوا شو کله چې کالج کالج هم تقریبا 15,000-20,000 ته کال رسیدو او دلته خو اوس انولي لکونو کې خرچوي نو کله چې زما د کالج فرست ایئر د اول کالج کوم فیسو نو هغه رنج کول کومه ته ډیر زیات پرابلم نو زه هر ټایم کې اشي سره ملاو شوم شما ته مطلب زه ګایډ کړم ماته چې خپل تعلیم جاری وساتې ځکه چې هغه ټایم کې حالات داسې جوړ شي چې ماته لګیدل چې زه خپل سبق پرې کړم او هغه ټایم کې دوی سره ملاو شوم او دوی ماته حوصله راغړو ماته وی چې تاسو مرو ایکسپنسز وی د سبق نو هغه به تاسو مونږه پوره کوو تاګې ټینشن ماخله خپل سبق وایو.
دا چې دا محل ست تعلیم کوي او په کوم پړاو کې دی محمد یونس پرې حق له ویل
فی الحال د شویس بلکار میډیکل یونیورسټی نه ډیپټی کوم
اور هغه سره سره د هسپتال چې کوم دی هغه نیشنل انسټیټیوټ اف ریبیلیټیشن ساينس اینڈ میډیسن زموږ دا کوم ڈپارٹمنٹ چکم دے کم فیلڈ چکم دے کم خلکتا حرکت کول کی مسئلے وی کھا لاسن وی کھا پی فار ایگزامپل چکم پیدائشی معذوران معصومان وی ہوئی اور یا چکم مونگ سرے فالج مریضان وی نوغوی چکم داغوی پرٹیکل حرکت پری دی نمونگا مختلف زمونگا ڈپارٹمنٹ چکم دے ہغا وی تا مختلف ایکسرسائزز وغیرہ ہغا اور ہغے کے مختلف موڈیلیٹیز یوز کی لاگے پتروبا نمونگ ہغے کے دوبارہ دا حرکت راوستو کوشش کو ڈگری چکم دا زمگا ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی مخ چکم وا ہغا بی ایس او اس چکم دا دی ڈگری تو پاکستان کی دو ڈاکٹر حیثیت ورکڑی شوی دے اور زما چکل پنچ کال ڈگری اور ون ایئر ہاؤس جاب کمپلیٹ شین اگین بعد بزا دا فزیکل تھراپی ڈاکٹر یم
محمد یونس نام وہ پختل چے ایجوکیشن فار آل ور سرا پ اعلی تعلیم کے مرستے کوی نو س احساس وی او پ مستقبل کے س کول غواڑی
بس ومدا سے خلق وی کنا چے اغا ز خود یو کلی عام قسم کنا مون تو خود مر پتن وا چے یو کس پچا دا پر دمر کولی شی دوینم ز تک او کڑا اس چے دا خیر سر دا تعلیم پوری شی نو زب ڈیر اسانتیا سر دا خپل کور چ کم خرچی دی غبون پورا کولی شم اور ان شاء الله زب کوشش کوم چے دا شان زما پشان کم مشمان وی چا وی تا دا سے خپل خرچا خاص کر تعلیم والا خرچا او وین شی پورا کولی نو زما بہر حد پوری کوشش وی چے ز سوم روم دا سے مشمان سپورٹ کولی شم زب سپورٹ کوم زب دا وی سہارے جوړی کوشش کوم اور دا چ کم organizations we know the bahawi kaga physically jismani aw ta sar aur coalition matlab das patient sudhi sari abal se agi treatment ki koshish coalition aur yaad aw the school college expenses we aur agi the sumra support un coalition mein inshallah sabakum
mohammad yunus the education for all khairia idare pa mari marasto ala talim kawi yaad idara da tolani zurasanayo ya social media da facebook la lare da bewaso kasanu latun aw maraste kawi aw ham da da lare shtaman khalkuta da da gumrasto لپاره د مالی کومک اپیل کوي او هم په دې ځای د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شئ
او سوردونکو ستونزې او سرکار خبرونه چې زمونږ همکار مجید بابر یې جوړوي
ستړي وشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني د نن په خبرونه کې بعد خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع سره تعلق لرونکو د هغو کانکوندونکو د ستونزو په اړه واوري چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کویلي په قانونو کې مزدوره کیږي ژوبل کیږي او وژل کیږي د یو راپور له مخه د پاکستان د کویلي په قانونو کې د 80% پورې د کارکوونکو کانکوندونکو تعلق د شانګلي ضلع سره دی چارواکي او مدني فعالان وایي چې هر کال د شانګلي سره تعلق لرونکي دوه نیمونه تر 300 پورې کارکوونکي وژل کیږي خو د دوی سره د مرستو کوم مناسب انتظام نشته همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
تقریباً دفعہ ویک کی جو واقعہ ضرور کیجیے مطلب مسلسل کل کی تقریباً سو خلق کی وفات کی
دغه یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مریض شوی دی په د کویلې او په هر دریم کور کې د کویلې د سینې مریض په کور کې پروت دی د هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې ورته شوې ده هغه مفلوج دی
صرف او صرف د سکل ډیولپمنٹ باندې کار شروع کی کم از کم دوی خلکو ته د روزګار مواقع دلته په شانګلی کې ملاو شي دوی د کول ماین سره سلاړ نه شي
د شانګلي سره د تعلق لرونکو کانکوندونکو د ستونزو په اړه د راپور ته مو پام را ګرځوم د شانګلي ضلع سره تعلق لرونکي مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کویلې په قانونو کې د کار کولو په وخت ژوند له لاسه ورکړی دی
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي مطلب مسلسل کال کې تقریبا دا 300 خلک چې دی هغه د قانونو کې وفات کیږي
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شو او معذورو کانکوندونکو تفصیل جمع کوونکي مدني فعال علی باش خان وای چې په عمومي توګه د ټول ضلع خو په خاص توګه د تحصیل الپوری د سلورو یونین کونسلو لکه پیرآباد ډیری کوسکنا اولپوری تقریبا هر کور د یو نه یو غمی دي سره مخ شوه
دغه یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړ شوه دی د کویلی او په هر دریم کور کې د کویلی د سینې مریض په کور کې پروت دی د هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې وته شوی دا هغه مفلوج دی یو مسله بنه هم د موږ سره کېږي هغه دا چې مړ هو مړ اوسو او دلته کې چې کم انجر شوی دی هغه چې سپاینل کارډ انجری دا ورته شوی دا یا ورته نور څه هډوکي مات شوی دی هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت دی نو هغه ډیر زیات بدبختی او ډیر زیات بدنصیبه حالات کې هغه پروت دی
په 2014 کال کې د چراټ په یو کان کې مزدور شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علی نه مې وپوښتل چې شانګله کې دا سرګند خبره ده چې د کویلی په قانونو کې کار کول خطرناک دي نو بیا ولې دغه خلک دا کار کوي نو نو موړی وای
دا یو پسمنده هغه دا او پدې کې دا څه روزګار نشته نو پدې وجه باندې خلک د کولی مزدوري لږ په ما باندې د غران دا څه کانه را پریوتو او پدې نه ولم هغه سره سقیم سره زما خپل کار څه خو چې دا په کاند نه نه کیم تقریبا د 16 سال عمر کې ز کولی مزدوري ته تل
یو بل کان کندون کې حفیظ الله وای چې پلار او رور می هم په قانونو کې وجلې شوې دي ما هم د دیال سکالو په عمر کې دا کار پیل کړی اوس مې مور نه پرېږدي
مور راته دا وایي چې لکه تاسو بدل ته ځانه مزدوري چارې کوئ او روښکته به نه ځئ مزدورۍ له نو اوس څه به کوو اخر اوس مور مې داسې حالات لتلې ده چې لکه بالکل لیوانۍ حالات لتلې ده اورې رور دومره داسې رور لاړو لکه چې ډېر په کچې عمر کې 22 سال به هم څه عمر دی که نه سې سوچ وکړه د 22 سال ماشوم سوچ وکړه لکه ماشوم بچی له
خو بل خوا د شانګلي اډیشنل ډیپټي کمشنر طارق محمود وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان بیلابیل سیمونه د وو دیر شو کانکوندو کو مړی شانګلی ته راغلی دي او تقریبا هر کال دا تناسب د یو نیمو سلونه تر 200 پورې جوړیږي د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ڈی پی د 2015 کال د غربت د شرې پاړه راپور کې راغلی چې شانګله د لکه 80% ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي د شانګلی د کانکوندونکو د ستونزې مې د دغه ضلع ډیپټي کمشنر تاشفین حیدر مخې ته کې خوده او په سر کې مې ته وپوښتل چې
تاشفین صاحب دغلته چې د کول ماینر کم د ډیت کیږي دا وی لپاره خلک دا وایي چې دغلته کې د سکل ډیولپمنت ضرورت دی نو دې سره به بل چایس ملو شي نو ګورنمنټ د سکل ډیولپمنت په حق کار کوي
پی باندې ما ډېر زیات زور دی او ما کوشش کوي نه صرف ګورنمنټ سایډ بلکې د این جی او سیکټر سره هم همکار کوي دې ټول دې راتلونکي وخت کې صرف او صرف د سکل ډیولپمنت باندې کار شروع کړي چې کم از کم د خلکو ته د روزګار موقع دلته په شانګلې کې ملاوي شي دوی به کول ماین طرف ته لاړ نه شي
صحیح بل تاشین صاحب دغلته کې خلک دا هم وایي چې یاره دغلته کې سکولونه هاي سکولونه یا کالجونه ډیر نشته او ډیر خلک به تعلیم پاتې دي دغلته کې د ګورنمنت د طرفه کوم سکولونه شته چې دا خلک خپل بچی تعلیم لګي
سکولز خو شته دي پرایویټ سکول هم شته دي او دې معیار دومره دی کنه دې زاغه وشي دا معیار دی د نورو علاقې مطابق دی کنه دې ډیبیټیبل کوېسچن دی او زما کوشش دا دی چې اوس دلته یو ټیکنیکل کالج تقریبا کمپلیټ شوی دی دا هغه څو راتلونکي وخت کې دا آپریشنل شي
صحیح
خلکو ته هغه کار وکړي
تشفین صاحب رپورټونه دا سې دي چې دغلته کې ډېر زیات اورفن کیډز دي او ویډوز دي نو هغه اورفن کیډز د یتیمانو لپاره او د چې کومې دا کونډې خزې دي دوی لپاره حکومت څه کوي
د لپاره هم ما ریسنتلی یو کار وکړل او څه داسې انجیوز دي دوی باندې ما څنګه د فوډ پیکیجز نان فوډ پیکیجز دې شروع کړل او ما کوشش کړل چې راتلونکي وخت کې دې لپاره کم از کم کته دې کسان و وفات شي دي په کول ماینز کې نو به چې دا کار شروع کیږي ایجوکیشن طرف ته یا سکل ډیولپمنت سره دې مستقل روزګار شروع شي
صحیح بل دغلته کې په دغه سیمو کې چې کم خلک کول ماینر لاړ شي یا معذور شي دا معذور د پاره د سوشل ویلفیر بورډ یا د حکومت کومه اداره وي سره هیلپ کوي
دا هم په حال نه ده کته لږ د څومره کار شروع شوی دی باندې په دغه خپل لزانی باندې په دغه باندې لګیا نو دا کار کوم ته دې ته هر څومره ممکن خدمت مې مو طرف ته کې دی شي هم ورسره وکړو
بل تشین صاحب دغه خلکو چې څومره خلک تر اوسه پورې د کچې د دوی لسیزي وشو ډیکیډز وشو دغه خلک په دې ماینونو کې مري، نو د دوی لپاره لکه که د کول ماینینګ کیم، نو آیا دغلته کومه داسې اداره شته چې دوی ته د دې ماینینګ ټریننګ ورکړي؟
دې باندې ما سره داسې انفارمیشن نشته چې دوی ته څه داسې ټریننګ ملاوي دي او کنه ملاوي دي.
صحیح. بل تاشین صاحب دغلته چې کوم خلک دي، نو د دوی سره څه چوایس دی د دې نه علاوه چې د کول ماینینګ نه علاوه بل څه وکړي؟
روم که تاسو د علاقه وګورئ نه دا زیات تر هیلي ټرین دی، دلته انډسټریز بالکل نشته، نور روزګار مواقع ډېرې کمې دي. ما ته دا لګي چې د کول ماینز کې دوی ته لږ څه انسینټیو هم ملاوېږي، دټس وای دی آر جوینینګ دیز ورکس.
صحیح. بل تاسو آیا اپیل کوئ به حیثیت د ډیپټی کمشنر د شانګلی این جی او ستا یا حکومت تا یا نور مخیر حضرات چې دغلته راشي او دغلته یو الارمنګ سچویشن دی، تاسو ګڼئ چې یو ایمرجنسی حالت دی، یو الارمنګ سچویشن دی؟
بالکل زه دا ګڼم. دغلته دا څومره هم کول ماینرز دي، ما ته بلکې دا انفارمیشن هم دي چې 70-75% کول ماینر پورا پاکستان کې د شانګلی ډسټریکټ لري.
بل دغلته کې د غربت شره څه ده؟ ته ګورمنټ په دې باندې کار کړی دی؟
غربت خو چونکې ګورې پاکستان کې ټولو علاقو کې ناسې دی، کافی لیول لاندې دی، او شانګله ډسټرکټ کې هم غربت کافی شته دی. د علاقو ته که تاسو ورګرځئ یا دا میا باندې ته یا دا ریتا دا نور ته هر طرف ته ځي، نه تاسو ته به علاقو پته ولګي فتلته کافی غربت دی.
صحیح. بل دلته یو راپورټ راغلی دی، په راپورټ کې په 2016 کې جاری شوی دی چې دا راپورټ د مخه په شانګله ډسټرکټ کې او بیا په تیره لوګو سیمو کې د ملاکنډ 9000 یتیمان دي. دغه راپورټ تاسو تصدیق کوئ؟
په واره کې څه نه شوم ویلای، چونکی دا سرکاري ریپورت باندې نه څه نه شوم ویلای.
صحیح. تاسو کوم ډیټا راغونډوي په دې اړه چې یتیمان څومره دي، کونډې څومره دي او دغلته مړه شوي خلک څومره دي؟
او څه څومره ریپورټینګ کیږي او څومره را روان دي د ډیټا مو آفس کې دي.
صحیح. ماته یو این جی او 13 ورځې ویلې دي چې دغلته کې په کال کې د 300 تدریني مسو کسان مري د خاص د شانګلي د داتا سوس تصدیقوي.
د څنګه چې یو ریپورت دې باره کې خصوصا نشم ویلې، خو ما آفس باره کې کوم ډیټا وی نازل یا تاسو سره شیر کوي چې موږ لږ بګم دومره کسان مري درو
او دا هر کال مري؟
دا هر کال.
ها. دوی ته حکومت کوم پیکیج ورکي چې کله مړ شي؟
او دې کې اوس کمپنسیشن پیکیجز دا شې دي کوم علاقې کې دې ډیټو شي ناغه ګورنمنت دې ځنوار دې دې ته و سو ویلفیر ډیپارټمنټ په ذریعہ باندې درې لکه ډیټ کمپنسیشن او څو څومره نور علاقې کول ماینرز دي هغه ولا هم تخفه مختلف پیکیجز دي 4-3 لاکھ امور ته ملاوي دي.
بل به حیثیت د ډیپټی کمشنر د شانګلی دا سره پټونه دي چې دا کول ماینر کړه لاړ شي، نو الته کې د ټیکداران یا په کول ماین کې چې کوم خلک دي او وي صحیح د دوی سیفټی میر نه اخلي او اس کنسیډر ټو بی not like an emergency or accidental death is considered to be a killing. نو تاسو داسې وی چې یاره د دوی په خلاف څه کاروایي وشي، حکومت څه کاروایي وکړي؟
ګوره ډېر کول ماینز خو داسې دي چې هغه په دې صوبې کې نه دي، زیاتره په بلوچستان کې دي یا په ټرایبل زیلز کې دي، نه هلته خو د مور صحیح د مرشته نه دی. بلوچستان ګورنمنټ ته یا سند کې دی نه هلته دي، نو دلته نه یو جرنالسټ ټیم تلل ضرور وو چې هغه دا رپورټ هم ویل ورکړی دې کې د 50 میجر ضرور خیال ساتي، او چې دا نېچرل ډیزاسټر دی دا اني ټایم اني وير کې دی شي، نو دې باره کې څه نه څنګه څه خاص وي دی.
بس هیڅ د ډیپټی کمشنر آیا تاسو غنی چیرې د شانګلی لپاره د حکومت یو خاص یو خصوصي ځانګړي حیثیت ورکی؟
بالکل زراعي اګریکوم ټوټلی اګریکوم.
اب څنګه یا تاسو په ذهن کې کوم آیډیا شته؟
ما زه وینم چې خدای دې څه ضرورت کړې علاقې کې سکل ډیولپمنټ ته وشي، هر قسم سکل ته هر هغه یو وي زه دین کې لږه غلک بهر لا نشي، کم از کم د خپل علاقې کې د خپل خدماتو کې او خپل د پاره ګټم مو کې اډوکیشن یې سم شي، نو د اډوکیشن او سکل ډیولپمنټ سره به دا کافي فرق راشي په دې علاقې کې.
صحیح. یو رپورت دی، په دې رپورت کې شانګلی ډیسټریکټ لیوینګ گریو یارد ویلې شي دی، دا یو د ژوندو خلکو قبرستان دی، تاسو وایي؟
نو کومنس ولا زه دلته خو نور خلک هم شته، سوال کول ماینر نور خلک هم شته هم اوسي، نو
دا خو زه نشم ویلی دې باندې.
اوریدونکو دا ودان نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوغوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیز ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.